بغدینیش په دې باندې لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي بلکې څو رقم وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې چې لمر چې مونږ په خپل سترګو ګوري چې رڼا کوي، دغه د رڼا وړانګې بدن ته څه تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړاندې دي نسبت رڼا ته، هغه د بدن تودوي. او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې مونږ یې په سترګو نشو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه بیا ځناورې لیدلی شي. د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري، څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي، دوی چرګانې خوړلي. نو دوی وایي چې دا تپه تیاره کې دا خدای ولې څنګه لیدی شي؟ دوی خپله یعنې هغه د رڼا چې ده چې دوی خپله د انفراریډ ورته وایي، نو هغه دوی حیوانات دا لیدی شي، خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس مو کوم شی سړي ته تاوان کوي، ته وایم چې لمر چې دی هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې وایي خدای رحیم بشه در صاحب چې د سهار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره، که څومره چې کوی شي نو ته دې باید سر کوپړې دې باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نه وخت یو خولۍ ولرې، غټه لونګۍ ولرې، لونګۍ باید سپینه اوسي. بلکې کوی شي وخت نه وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت له هغه لمده که هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کېږده چې سر دې باید هر وخت سور وسي. بل دا دی چې ته خو مجبورې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږم چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دی چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وي کې زر زر دمه کوه خپله، بیا زه که کومه دیره لري یو ځای کې سورې هلته باید یو شی ته وڅکې. راغلو څکلو برخه کې نو او یا کوم شی وخوري، نو د خوراک برخه کې لونه به هم ځواب اسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغسې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته ژمي کې درکړي دي، یعنې دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان، پستې، بادام دغه شیونه خوري، نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو دا چارمغان، غوزان او پستې او بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي. نو دغه شیونه ته به ځان ساتې، هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی د دې موسم کې درته درکړي دي. ساب و باب دي، بادرنګ دي، وترې دي، نو هغه یا ځینې میوجات چې دي، سرکې وایي یا ګیلاس وایي، دغسې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې څکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څوم شی چې ډېره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شیونه دي، اوبه دي. کوم شی چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې، دا شیونه به سړی نه څکي. که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکارې چې کوم څښاک ښه دی که نه دی، دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې بیا وکړو. زه به دغسې کدامه وکړم که نور
او هیله کوم. ډاکټر صاحب راځي دلته د دوه نور اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي، دا اوریدونکي خفه نه شي، دا پوښتنې به واورو بیا به راشو بېرته بحث.
سلام علیکم، زه د ارزګان ولایت خبر کوم. باید داسې لارښوونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه له ګرمۍ کې باید یو اسانتیا وروشي، یا دغه غټو غټو تجارانو په جنه دي دغه غریبانو سره کومکونه وکړي. موږ خپل ډېر غریبي او تباه او برباد نه دي، مشکلیم ده. نو پوهیږو نه چې څنګه لار ورته انتخاب کړو. تاسې ته یو طریقه معلومیږي ته کولی شئ چې موږ سره کومک.
سلامونه او احترامات مې قبول کړي. زه عبدالخالق یم، د هلمند ولایت څخه مې پیغام پرې شوی دی. دلته دا کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي، د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي، بس وچې وي دا ځای، هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې شي. نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو ډېره رانیولې، دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي. دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي ړوندی اوس کور وته
کور ودان. اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واورېدلې، که څه هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لږ وتلې وه، خو ما دې لپاره راواخیسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي، دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري که نه، او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي، وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرئ، کله چې ګرئ کې وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله زوی کوي او وینه کوي، او چې بیا میکروب ورسره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
داسې باید ووایم چې هغه دانې چې په بدن کې اوسي، مونږ پښتو کې یو رقم ته ګرمکه وایو، نو ګرمکه همدا چې تودوخې باندې راوځي، نو دغه ګرمکه چې دا بې خطره دي، کله چې ګرمي د منځه لاړه ده خپله ورکیږي ورسره. کوم شی چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي، چې هغې ته ما لیدلي ځین ځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوجرمي ورته وایي، نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي، نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي، لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي. نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي، خبره چې یو د پوستکي یو ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغوی ګوري چې رښتیا دا میکروبي ده او انټیبیوټیک ضرورت لري او کنه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. بیرته هغه د اوبو بحث ته راځو ډاکټر صاحب، هغه بحث جالبه ده ځکه اکسان چې لمر ته کار کوي، اکسان چې په اوړي کې حتی په کورونو کې وي، د شپې چې دوی څملي نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډېره کوي. ځینې کسان چې دي غواوې لري په کلیو کې، بیا هغوی شلومبې جوړوي، اگر چې شلومبې هم اوس هر چا ته نه رسیږي، هغه د غواګانو درلودونکي هم اوس اکثر هغه مستي خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستي نه پاتې کیږي چې جوړې کی. البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانی سنتي مالداري نه ده پاتې، ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه واغې خرڅوي، مستي خرڅوي، تر شلومبو نه پاتې کیږي، پاتې کیږي هم ډېره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ اوبه خو به بیل شکه چې تر ټولو خی وي، خو بیا یخي اوبه او داسې اوبه چې یخي مات وي، د دوه تفاوت وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
نوزین صاحب لومړی به دغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده، نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشینه تا الکول سکی، نو گرمی حالت که الکول خو نه یواده چې په شرعه کې منع دی، بلکې طب کې هم منع دی چې هیڅ رقم الکول باید په گرمی کې څوک ونه سکی. دا یو شی شو. دوم دا شو چې اتره بشو چې قهوه چورته وی، کافی چورته وی، دا هم په گرمی کې خوش نه ده، ځکه چې خپل هم دا کافی چې دا د انسان بدن نه اوبه راوباسي، انتش مزاج زیاتوي. راغلو د وطن په سوی وای چې حتی تور چای چې دی هغه کې هم کوفین یا مواد شته، هغه د انسان بدن نه اوبه ډېرې ضایع کوي، انتش مزاج یې ډېر وزي سړي ته که سړی تور چای وڅکي، نو دا هم لږ څه ناسالم شی دی نسبتا. او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی، دا شربتونه دي، مختلف شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي، نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم خوشاینه دی، په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي. نو دې لپاره چې اوزالدین کې زما په مطلب باندې ښه پوښتنه داسې وایي جوړین صاحب، یو ځي کې فضل یو ځوخی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي، هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي، آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي؟ او چی کنه، ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي، هغه کشي ځان سره تړي، نو کله چې سړی کولا فنتا دا خواږه شی نه وخوري، د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کیږي، د ننوزي یو ځای کیږي د بورې سره، نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکر پورته کیږي د انسان، خصوصا هغه کسان چې د په شکرې تکلیف لري، دغه یې هم شکر پورته ده، نو چې د خواږه شی نه وسره وخوري لا پسې د هغه بدن نه اوبه راخل کیږي، او بدن وایي چې نه نه هله هله دا شکر ماته تاوان کوي، وی باسه د بدن نه، نو هغه وخت کې شکر خو تش نوزي او بم ځان سره بیایي، نو په دې اساس باندې خواږه شی نه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي، نو خو بدای چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي، بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودیږي ځکه کالوري لري دا شی نه. نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی، خچې ده څنګه مخکې تاسو ول او بده منتای واج او به کسره ډیره او بوس کی هغه به د دې په ګرمه حالت کې سره ډیره خوله کوي نو د انسان خوله چې سره هرچا چې خوله کړی دی باندې مور پلار ماشومان خو پی کې کده ماشوم چې خوله یې کړی کمور پلار کلر مې دی ډیر کوي په شپه باندې دا خوله سره ګوري ګوري چې رښتیا لکه مالګانه ده په دې اساس کله چې سره خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کیږي نو خدای چې تش او بو په دې استعمال کني سره ووسی مخکې د شلومبو خبره یاد کړه خدای دې زموږ خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شلومبو نو بیا ځینې کسان چې په شلومبو کې دا هیله نه چې یا نه چې نه بابا چې دا لاپس ښه کار دی ځکه هغه کې بیا دی هیله نه او نور شنو شینو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه به انسان ته ګټه کوي یعنی ډیر سالم شي چې د ګرمۍ حالت کې اوبه او مالګنی اوبه او لکسدا شنه باب د ښه ده که د ځینو اوریدونکو په امی تیر زل په خبرو کې مونږ تیر کال دا خبره کړې و چې دا غواګانې چې وګوري په پټو کې د اروپا کې او افغانستان کې به هم می چې ځینو بسکرانو یو غاټ ټیګه د مالګو اخی په پټو کې کله چې غواګانې تاوره توی کې به ژبه اخلی په دې ټیګه باندې مالګه وایي ولې غوا پیږي چې ماته مالګه پکاره ده نو انسانان هم د سې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډیره مالګه د خولې د لارې ځای کوي نو باید سړی ورسره لکه مالګه هم تیر کړي او اخري ورسره
او د مالګې او بوري ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایدنه هغه جوړیږي ویتامین سي شربت جوړیږي بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب
نو زما مطالعه دا وایي چې خوګا څنګه چې مخکې وایلی کومه ګټه نه لري انسان ته هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکر ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې وریږ د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي بلکې هغه شی چې کوم دی شنو باب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته ښه بدی چې دغه مالګه او څه شی چې حتی په شړومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي
کور ودان ډاکټر صاحب هم دې ګرمۍ کې به هم پاتې کیږي وړو ماشومان ته تود مر څومره خطرناک دی ځکه په افغانستان کې خو بل یان وکول سي چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټل انده کې په سر واچوي اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو تزي یا هم خار بازار کې لبد مرغ کار کوي هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې خې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کومبل شاقه کار باندې لګیاوي د دوی د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د مار په وړاندې د وړو ماشومان د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات
نو د دین چې دا ځواب چې تاسو ته کوم نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنی پښتنه کړی او ریزن کو نه چې کوپړې کمرته وی خده دغه توان زیات او بدن مرته وی نو زه باید ځواب درکړم چې کوپړې په مر کې وی او ټول بدن کې یخ مې د دې توان زخ دی الاتې چې زه هم کوم چې یاد کړه مر چې دی د تودون کې ولانګ لري چې تاسو ولانګ چې دې ته انسان نه او د پوستکي نه تیریږي بلکې اډوکو نه هم تیریږي یعنی کله یو چا سر په مر کې وی کله چې د مر ولانګ راشي د اډوکو نه ته به وایي چې لکه د تمانچی غوندې د ولانګ نوځي مغزو ته نو مخکې چې یاد کړه انسان سلطان خو مغز دی نو مغز دی انسان مغز چې تاوده چې ته په فکر کې چې او کې چې یو څوک په تبي باندې د چا مغز اوریتوي او انسان چې مغز چې وری شو د مینځ دی نو په دې اساس باندې چې وړاندې راشي سرتا هغه مغز انسان پرسی کې بالکل د مینځ دی انسان زر مل کیږي ور باندې او حتی بیا زر کیږي نو راغلو ستاسو پښتنې ته ماشومان ته د انسان د وړو ماشومان کو پلی چې دا دغه دې دې نه راځي نو دا کوي کومپلیټ نه ما د اډوکې نه د مر وړاندې تودون کې وړاندې دومره ژور شي چې مغز یې ډیر درد کوي بل چې وګورئ ځینې مایندې پیږي چې کله چې هغه نوي چې د ماشومان دی وړه ماشومان دی تر څو میاشتو پورې د غوی په کوپړې د ورستي برخې یو ځای ده ته په وای چې اډوکې نشته تش پوسټ کې دی هغه ته په لاتین ژبه کې فونتانل نه لوي یعنی په رښتیا هغه چې کوپري یعنی هډوکی نشته هغه تشته یوازې پوستکی دی ور باندې نو که هغه ځي باندې لمر راشي نو دا معنی لري چې ته به وایې چې دا یو د دې ماشوم کمبخت کوپري د واخیستل او کباب دې کړه په یو طبیعي باندې نو ماشومانو ته تر لمر وړاندې ډېرې خطرناکې دي نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په زار کې سفر کې هېڅکله بدنې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونه ساتي خو کوپړۍ په هېڅ رقم باندې بیا یو ماشوم حتماً باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې باید کسړې چترې لري کوم شی ولري ونیسي او څنګه چې مې مخ یاده کړه که ګرمي ډېره ده باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کې دي او هغه په سر بیا خوري کې دي چې د دې کله چې دا کوپړې هغه د سمال یا کوم شی ټوټه چې خدغه تودا شو هغه به ایسته کې سره بل بیا هغه لکه سره کې په سر کې دي او خولې کې دي یعنی سر باید ماشوم هیڅ کله توت نشي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب د زینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې د دې عمل څه کېدلای شي؟
دین صاحب دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کیږي نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شخیږي حتی د چای کله کله ما یې خپله لیدل چې یو ځای کې چې حتی خوله ته یې چا کږیږي ورسره نو دا معنا لري چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي نو دغه چې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي نو په دغه چې حالاتو د لومړنۍ مرسته بدوي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله او همدې موضوع کې پاتې کیږو ځینې پښتنې کوي اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پښتنې لیکلي خو زه چې ولما تقریبا سره ورته دي کچیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لار رواني د فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی جل وهلی دی یا لمر وهلی دی لومړنی کومکونه څه ډول ورسره کولای شي او به ورکی صورت انتقال کی یعنی اغه لمرنی او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي ډاکټر صاحب؟
دومره مې مداره سره پوښتنه ده کاس چې ده آیا خبرې کوي شي او کني شي کولای آیا بیوخه ده او کپوخ ده بل دا ده چې مخکې مې چا دا کړه کدي شي چې بالکل سره ډیر وخت په لمر کې وو او که په بدن په لمر کې وو نو مخکې مې چې یاد کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په لمر کې دی نو خو د انسان کوپړې بالکل ډېره تودېږي نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د د لا پسې ډېر تاوان کوي ورته نو دای باید حتی په ناست حالت کې د سر مرسته وکړي او شي مرسته دا ده چې د ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي او هغه انسان چې داسې چې کوپړې ډېره مرګ نه ده وهلی بلکې بدن یې توت شوی هغه باید څومره ول شي پخې باید پورته شي اوس نو مهمه مخکې مې ته یاد کړه که یو انسان په هوښ دی نو دغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې په هوښ دی که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پیږي هغه ته وایي ته چې څملی آیا ته سر خوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي که داسې وي چې دا هغه چې څومره ول شي وایي چې نه چېرته څومره هم سر خوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه هغه باید څومره ول شي پخې باید پورته ونیول شي چې که زه د پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن ګرمۍ وهلی دی هغه باید جامې کینه وویستل شي هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي هغه د اخلاقي مراعت په کار دی نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي نو هغه باید بدن څومره چې کوي شي که څوک اوبه لري لکه اوبه په بدن باندې واچي که اوبه نشته اقلا پکې باید ورته وهل شي پکې هم یې اوسه ګټه کوي نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړ شي څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړ شي که چېرته بیا یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري نو دا بیا نو ډیر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډیر زر یو امبولانس وغوښتل شي، هغوی ته باید د سیرم د لارې د اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي، روغتون ته ورسیږي، که د ده بدن ډیر وخت توچوي مخکې مې یاده کړه، که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي، نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابیږي، پښتورګي هم ورسره خرابیږي، د ډېرې ګرمۍ په وجه، د ډېر تودوخې په وجه، په دې چې ماغزه ډېر تودوشي، نو دې ته بیا نو د انسان ته ملکي ارګان ته ځان انسانې لاته درې ورځې وروسته د دې نه هم مړ کېدلی شي.
او ډاکټر صاحب، یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي، ډنډونه دي، حوضونه دي، که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي، آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي، خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي، لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري، په ګرمي حالت کې یا په جل وهلي حالت کې دفتن سړو وبو ته ټوب کول یا په ځان سړي وبو اچول، دا څنګه دی ډاکټر صاحب؟
نو دین زه تاسو به اوریدلې چې ما چې اوریدل افغانستان کې او څو ګډې خلم بو په دې هغه ټوب ځان کې دند ته چې خیا خو ته شي ګرمي و چې بالکل سخته خو ټوب چې کو ژوند را نو ونه وته، آیا لاندې نه هنګانو چې هغه کښ په ځان ته، آیا سړي په تیګه لګیدل هیڅ شي نه. خبره دا ده چې دا او په خصوصا دا زمونږ زینو کې چې لکه دا ټول اور ټول مرنوي چې وګ تو دي نه، بلکې دا زینو کې چې مخکې یاد کړ باندې امیر یا زینور زیو کې چې دوره زی مری دې ټول او د شپې هوا سړې دا معنا کړ چې مر راغې خط ټول مری، نو مرته چې کې تا او په چې زیات شي شل یا دیش سانتی متر پورې او به تودیږي، خو هغې نه دیش سانتی متر نه لاندې چې وګورې او به داسې سړی وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي، داسې ډېرې سړی وي. نو یو څوک چې د ګرمې نه وایي اس بس ځان یې خوم یو ناڅه ودانګي اوبو ته لاندې، خو به د دیش سانتی متر نه لاندې سړی دي، د ده بدن یو ناڅه به یخ شي. چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی، خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی، د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجې چې وګورئ د خپل بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی، نو خته چې اوبو یخو اوبو ته ور ودانګي پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه، ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی، یو ناڅاپه ازاد شروع کوي ځان خوځوي 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 ازاد، یعنې دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه، دغه بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې نور یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودیږي، دا معنا چې دا پسې په حرارت درجه چې توده شو مغز لیونی کیږي، مغز هم نه کوي، هغه پلس ډوبیږي او بیا نو نشي وتلی، یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند د لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته پور ونه دانګي.
ډاکټر صاحب، زمدلته یو بل پوښتنه کومه د خدي اروپا او کابل او نورو لوی ښارونو کې سوناګان شته، اما څنګه بیا د سوناګانو څنګ ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښت لوړوي، شپږ څلوېښت څلوېښت درجه حتی تر پنځوسو درجو پورې، هلته انسان کینی لس پنځلس دقیقې، بیا یې مخته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه د یخو اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده، یو خدای چې سونا کې چې دا سونا داسې جوړې اوبه نه لري چې درې متره شل متره جوړې اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې، دا یو شو. بل دا دی چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه واچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده، نو دا دومره خطرناک نه ده. خپل انسان به پوهېږي که د چا وضع خراب شو، ګنګس غوندې شو، هغه زر خپل راوځي او ژور اوبونه خو دا خبره کړه چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسې ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې، په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده، څومره اوبه اړینې دي، خصوصا دغه سه انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بس پای ته ورسو.
نو دین سے دسے پیدو ہیں چھے انسان دسار کتاسی ہوا ہیں چھے دو لیتر ہے دری لیتر دا با غلط غیر تیپی زواو بھی دسے بہو ہیں چھے دا وزن پورے دا د انسان یو کیلو وزن د پاره 15 ملي لیتر اوبه پکار دي. نو دې د پاره چې دا زوب لکه آسان شي تاسو به وي کده یو چا وزن د 100 کیلو نو د 350 ملي لیتر اوبه پکار دي، یعنی 3.5 لیتر اوبه پکار دي ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو دی نو هغه ته بیا نو 1.5 لیتر نه لږ څه زیات پکار دي. خو خبر ادا ده دودین صاحب چې کوم حالاتو کې آیا په ژمي کې او که په اوړي کې، بل دا ده چې آیا د بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دودین صاحب چې ځینې کسان چې په مر کې فرزندمندي وایي کاري بزګران دي په یو ساعت کې 4 لیتره انسانان کمپیوټر په کار دی چې حساب چې چاته ته خو دا کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه نو چې دومره اوبه وڅکا چې ته یې زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډیره مننه. تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله.